کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم ترنه دوستانو د ازادي رادیو پی یو استوديو ته موزه فریبازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلاح و مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي. یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
ښاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مشروب لنه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شهر نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به د غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته یې ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دی وای د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیری شي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبې پورس د ناروې او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او پخپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټیکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له صدر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسي څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تفصیل د ازادي راډیو پر وپاړه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وای نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمه توګه وړاندې کړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستند.
دغه از مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونې کړې دي.
کثیر دي وقت غواړي د سپک مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد منځ ولاړ شي، نو یوازې حل لار چې دا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هندوستان ویزې موضوع را.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خلاصه د ریډیو لري دوستانو، لکه چې مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو وربسو دې ته چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ویل دي چې احتمالاً د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زما همکار اجمل تورمن راوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سب خبرونه ته شرغلې په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکې.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې هم ویل په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه ویلي دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې دا فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا دارالمشا رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زه ته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص دی راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپورته غوړ سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې له ستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسؤلین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ته ورغلي و، هلته مو د یو شمېر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو. فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی و، حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤلین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي. د دغه وزارت وایي سبغت احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در ویزاشان که خبره شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړی او بې حرمتي ورته کړی او هغه شناسایی شو، ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زمو قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخیر کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادولې ده فریبا جانې چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې له دې هم ورته شکایتونه شوي دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوي دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یواته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یوه د حل سمه لاره او اساسي لاره نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته ځي ځکه ځي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د عملسی او زمنان یو شمیر نور چې هلته خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن، د چا خویندې، د چا ورونه، د هغوی د پوښتنې لپاره، ځکه د ویزې تقاضا ډېره ده، ولې هم نو هغومره چې تقاضا ده هغومره د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو ومورېدل چې د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې، که په کابل کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په هرزه کې دي، د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا ستونزې که د سفارت د کاري بهیر له اړخه دي او که چیرې او که د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په هر صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد ووسي لتکوب وهل تکول قتل په قانون کښې نهشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارن وکړي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کښې بیا خاصن د امنیتي سکتور کښې بیا خاصن په وزارت امور داخله په چوکاټ کښې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کښې هم په ولایاتو کښې خلک سره ډېر بد برخورد لري ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات یې ترسره کړي وو. لامل یې په څه کښې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نبود ده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کښې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وسي، دوی تدریس شي، باید دغه سیمینارونه ته جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نهشته، او د دې په څنګ کښې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کښې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي، هغوی سره ګوژت شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په منځ کښې شریک شي چې د خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول په کار دي؟
زما وړاندیز د بعدته خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري، خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. که چېرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کښې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکرم یو د بې عزتي د بېابرویي او د دې په څنګ کښې مونږ کولی شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی دا د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ مونږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی، یعنی په داسې کسان هم شته چې میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه نه جلکېږي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي په دوه درې ورځو کښې نهایت پنځه ورځو کښې د دوی پیسې د دوی ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کښې، د غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسې باید د فساد په مقابل کښې ډېر قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی و.
جوان
سری کسا پولیس و جو سویدی تکار و سویدی نه بجه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پتر اجازه نور که چه دوید باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگو لوگ در شریع
پوهنه
سوی مون پا مکتب که دباران در پارابانانی نشتا مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستانو زموږ شغله ازادي راډیو څخه اوري، که چېرې مو د ازادي راډیو خپرونې تر دې مهاله نه یې اورېدلې کولای سئ چې ویب سایټ ته مو مراجعه وکړئ او خپرونې مو په تکرار بڼه واورئ یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
خورا هلمند او همدارنګه هغه تجار چې دوی په دغه خرید فروش کښې اخته دی، هندوانو چې په ارزانه شوي دي دا راغونډه شوي دي تر څو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي، وزیر تجارت دا وعده ورکړی دی.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کوه چې د دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شاملې دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نوموړي وویل چې له دې سره به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي، او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
زموږ خلاصه د راډیو اوري دوستان اوس به ورسې وي نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دوی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. دغه موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي؟
ډېره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لېږدونکو کښتیو د تېرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگتن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's oil flows. د نړۍ 15% د تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لېږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیرې پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه ښیي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپایي پازداران انقلاب ځواک د ګزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنۍ څخه یو ناچاودلی ماین لرې کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څرګندونې کړي دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو لسو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې، او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لېږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړه وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او پری بجان تیر میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی وو.
ډېره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډېره مننه کوم صالح.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردید.
لازادی را ریو سر ووسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکارې ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دو د ناټو او ګودمحالی مالی ملاتړ او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورسپانی لیکلی د افغان سولې په اړه خبرې تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیې نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیر ملاتړ کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شعار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدل شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او غوی د یو شمیر خاصو سیرو د وژلو موخه هم دغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورسپانې د لیکوال پاند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی نه د سولې. ماندګار ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړي کېږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورسپانې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړي کوي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
د سنو د کابل چاپ د نن ورځپاڼو غټي د مقالو سرټکي خو مو واوریدل. اوس به ورسو د سپورت ډګر ته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوشش لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی استاد صاحب. خبرونه ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وایس چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخه افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پر لپسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو څه ناڅه له دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې. نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې دي. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحیې سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نو نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوې مورال سره یو نوې روحیې سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه له موږ څخه مایوسه دی هغوی بیرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمې کستۍ چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریبا جانې.
بله دقیقا.